द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو سهارنه خبرونه ته غوږیږئ. نن د ګل ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنی مې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن لسنی مې بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشه روان کلندر. اول در سره شریکوم د اهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون ایف سی آر ختمولو او د سپریم کورټ او پیښور های کورټ اختیار فاټا ته د غزولو قانوني مسوده به نن قومي اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کړل کیږي. قبایلی مشران وایي باید ټولې غوښتنې ومنل شي. او بیت المقدس د اسرائیل او د اسرائیل د دارالخلافه په توګه تسلیمول وروسته په ګرد نړۍ کې د امریکا د صدر ټرمپ په خلاف احتجاجونه دوام لري. او د یورپ سفر په وخت د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ملاقات وروسته د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون فیصله خطرناکه بللې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سکتر په مشوره کې درې کسیزې ډلې او د شمالي کوریا خارجه وزیر ترمنځ ملاقات کې په دې اتفاق شوی د ایټمی لانجو په سر د نړۍ امن ته خطرې جوړ شوې دي. ملګری ملتونه وایي باید شمالي کوریا د حالاتو نه ګټه پورته کړي. او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون ایف سی آر ختمولو او د سپریم کورټ او پیښور های کورټ اختیار فاټا ته د غزولو قانوني مسوده به نن قومي اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کړل کیږي. قبایلي مشران وایي باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د قبایلي سیمې باجوړ څخه په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز شریف ډلې غړي شابودین ډیو ریډیو ته ویلي دي خوشبینه دي چې نن په دغه قانوني مسوده منظوري ورکړي شي. نوموړي وویل مسوده د پارلیمان متعلقه کمیټې څخه په اتفاق منظوره کړې شوې ده. بلخوا مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي فاټه سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره اسلام آباد ته یو لاریون پیل کړی دی. د ګوند صوبایي امیر مشتاق احمد خان ډیوه ته ویلي دي تر څو د قبایلي سیمو څخه تور قانون ایف سی آر ختم شوی نه وي په کلاره به نه کینی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا یروشلم د اسرائیل دارالخلافه په توګه د منلو په خلاف ګرد نړۍ کې احتجاجونه دوام لري. د عرب لیگ لخوا د صدر ټرمپ فیصله خطرناک او جانبدارانه بللو وروسته د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي دي د صدر ټرمپ فیصله غیر قانوني بلي او وایي دغه فیصله سره اتفاق نه کوي. په بیروت او جکارتا کې د امریکا سفارتخانو وړاندې ترکی، مصر، اردن، پاکستان، ملیشیا او فلسطین کې د فیصلې په ضد سخت احتجاجونه شوي دي. ملګری ملتونه وایي په کوریایي جزیره کې د امن خبرو اترو لپاره دا ښه حالات دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سکتر جیفری فیلټمین په مشوره کې درې کسیزې ډلې د شمالي کوریا سفر کړی دی او د شمالي کوریا ریاست خارجه وزیر سره د خبرو اترو په وخت ویل دي چې دا وخت شمالي کوریا ایټمی وسلو له وجې نړۍ کې تاوتریخوالی جوړ دی. بلخوا سویلي کوریا دا وخت د امریکا سره غټ هوایی جنگی مشکونه کوي او جاپان وای ضرب دوی هم امریکا او سویلي کوریا سره ګډ پوځي عملیات را جوړ کړي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي په سومالیا کې د کال 2018 راسه په روان تشدد کې 4500 څخه زیات عام کسان مړه او ژوبل شوي دي. رپورټ وای د ولسی خلکو د وژنې زموار ټول جنگی ډلې دي خو زیاتوي شباب ډلې لخوا زیاتره خلک وژل شوي دي. عراق د کوردانو د عراق په وزیر اعظم حیدر علی بادی سخت نیوکې کړي دي چې وای مطبوعاتو ته ویلي وو خیبر خبرو په وخت د کورد مرګ پېشمرګ ځواکونو د داعش په ضد د جنگ ذکر یول نه دی کړی. پرون عراقي وزیر اعظم د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي وو چې د دریو کالو په جنگ کې داعش ته مکمل ماتې ورکړې ده. خو نوموړي په دغه وخت د کورد پېشمرګه ځواکونو د قربانو ستاینه وکړې چې پرې کورد پېشمرګه ځواکونه خفه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوردن کو تاسو په امریکا ډیو ریډیو سهارنه خبرونه ته غوږی او اولنی رپورټ د قبایلی سیمو په اړه باندې شریکو. نن به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ایف سی آر د ختمولو او د سپریم کورټ او های کورټ فاټا ته غزولو په اړه باندې قانوني مسوده وړاندې کړل کیږي. په دې اړه د ډیو ریډیو همکارانو ته د باجوړ نه قومي اسمبلی غړي شابودین خان او قانون پوها اقبال مومن خبر اترې کړې دي. دغه تاسو ته پام را ګرځو.
زه په دې باندې پر امید یم چې له وکي او دوه چې کورم پوره شي. غټه مسله نن سبا دار چې کورم نه پوره کیږي چې کوم قومي اسمبلی کې دی هغه ډېر کوم مشکله پوره کیږي. نو زه ستاسو د ډیو ریډیو په وساتت سره ټولو سیاسي پارټو ته دا ریکوست کوم چې سبا هغه راشي او خپل حاضري ولګي لکه څنګه چې دی بل چړ کر حصالي او احتجاجونه کوي راوزي. نو که سبا تحریک انصاف هم راشي، سبا پیپلس پارټي هم راشي، سبا نور ګوندونه هم راشي او زموږ دا بل پاس شي، نو ان شاء الله تعالی دا زمنګ های کورٹ سپریم کورٹ جو ریجیکشن به غزيږي. داس دجی 2018 پورې ان شاء الله تعالی ز یقین لرم چې دا ټول پارټي دغه سه په اتفاقی د مسلم لیگ په خپل باندې دا بل پاس کړي دي. دا دوه یو نن پاس کړي دي، به راوړي دي، هغه د کیبینټ تم منظور کړي دي. اوس دوا دغه اتحادیان زمنګ چې کندي هغه په دې مین کې رکاوټ جوړ شو. دا غي به موسه دا غي سره خبره تر برواني او زما په خیال باندې قبایلی ولسلا ټولو پټول اوس پرشر هم ډیولاپ کول پکاري ځکه چې حکومت په بعد ملګرو نه هغه په مجبوري هغه مجبوري هغه پکاري چې هغه کنوینس کی مونږ لګیو مونږ کنوینس کوو خو چې پرشر هم بلډ اپ کولی ولسلا پکاري چې ولس غواړي. دوی سپوره خو د ایف سی آر خلاف زما خلې په یو جنسي کروټ لري بنچوي. دوی سپوره د ایف سی آر خلاف هغه کش باندې غم نه ریشوي چې په کار کې څومره شي وي څومره څه خبره خو روانه شوی ده. خو د پارلیمنت نه روانه شوی ده، پارلیمنت ممبران راوچته کړی ده، دې ځای ته رارسولی ده. اوس په کار کې ټول لس را پاس کې وخت لږ دی، ډېر کم دی. که دا ونه شو بیا ډو کیږي نه. نو زه خو بالکل خوشبینه یم چې 2018 کې دا کابینه نه پاس شوی ده، دا به خامخا کیږي او کولی شي. نو بیا خو دا ریفارم نیمګړی دی، دا خو صرف دا دی چې یو ښه قدم دی چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن لاړ شي. هلته موږ د ایف سی آر د ګنده نظام نه خلاص شو او هلته موږ د وکیلو د دلیل او د حق راشي
د اپیل
قبایلو ته. باقي د 2018 سیټونه کرانه کی نو دا نیمګړی دی. خو بار بار دا نیمګړی دی. بیا دا په دې کې چې کوم دی د ټول نغټ رو کاوټ په کاروانه سو کوي نه. په دې کې سوبې دي، په دې کې سوبې چې کوم د ډیویزیبل پول لا 3% روپۍ دي هغه نه سند ور کوي. دا یو حقیقت سرګند دی، نه پنجاب ور کوي. او په دې کې خیبر پختونخوا مو چې دی راځي نو بیا زموږ نه ولې دی 3% پیسې را کوي. نو په دې کې مرکز هم ډی لینډ ټیکټکس کوي. په دې کې ټول خبره ټول دی د یو رب روپو دا نور سلر پر روپو دا سلر پر روپی چې کوم دی په دې کې رکاوټ دی. نو هر یو سړی وي نه په دې کې اوس اسټیبلشمنت رکاوټ چې څوک کوئی هغه پاس ځان نه لګي. په دې کې حکومت هم دې هغه دې پورې کړی دا چې دا اصلاحات یې راوړه په دوه لوی کیچ باندې چې هغه یا کله بعد دومره اصلاحات چا راوړي نه لکه دې موجوده حکومت چې راوړه. په دې کې زما دا پوزیشن په یو پارټ ټایم څه شک نشته لري چې یاره هغه په دې کې رکاوټ دی. خو په دې کې مین رکاوټ دغه د ډیویزیبل پول پیسې دي. په کار چې هر یو پارټي چې هغه په پیپلس پارټي د سینمیک ګورنمنټ باندې پرېشر ډیولپ شي که مسلم لیگ دی چې هغه په بلوچستان او بلوچستان په دې کې اګری دی په پنجاب باندې پرېشر ډیولپ کړي او په مرکز باندې پرېشر ډیولپ کړي. نو دا یو کلکټیو کار دی په کار چې ټول دې تمدار او تړي ان شاء الله تعالی به یو رکاوټ هم جوړي.
دا خبره خو زما په خیال چې د دې ایف سی آر د اصلاحات او د دې ریفورم د مخ کې دا یو عام خبره ده. د فاټا د قبایلو د منطقې حواله سره دلته په ټول ملک کې د ټولو نه زیات کرپشن او غلا او دیم نمبرې چې څومره دانو هغه د فاټا سره منسلک چې کومې ادارې دي چې هغه د سیفران منسټرۍ نه والا گورنر سیکریټ او د فاټا سیکریټ او د پولیټیکل اډمنستریشن چې دا کرپشن نن سبا په اربونو روپۍ باندې روپو باندې کیږي د دې ریکارډ موجود دی د دې متعلق چې کوم دی د های کورټ او سپریم کورټ په فیصلو کې ریمارک راغلی دی نو دلته چې کوم سټیک هولډر دی هغه ډېر زیات مضبوط دی بیا په قبایلو کې دغه سټیک هولډر او دغه کرپشن کرپټ چې کومه سسٹم دے هغه تر لاندې لیول پورې راغلی دی او هغه تاسو اوس هم وکتو چې اوس هم د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د گورنر سیکریټ نه داسې جرګې لانچ کیږي جوړیږي چې دا اصلاحات ختم کړی شي نو مطلب دا چې داسې پورا دلته یو داسې طبقه موجوده ده چې هغه به دې کې ډیلی انټیکس دا اشارول غواړي او هغوی دا کوشش کوي چې مخالف ډله مونږ دومره راپاسو چې هغه مونږ د دې ډلې سره وجنګو قبایل په خپل منځ کې وجنګي او دا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شي اوس دې تر څو پورې چې د قادر بلوچ صاحب د پریس کانفرنس او د اعلان خبره ده افسوس خبره دې دا کوي چې هم په دغه مسوده کې په ریفارمز کې سرتاجي صاحب چیرمن چې دوی دا خبره کړې وای چې بلدیاتي الیکشن به موږ په 2017 کې کوو په دغه ریفارمز کې اوس دې دا خبره کوي چې د جنرال الیکشن نه پس موږ بلدیاتي الیکشن کوو دغه خبره دا ده چې زمونږ یره او خطر چې کومه ده هغه موږ د ریواج ایس په شکل کې وینو چې قادر بلوچ صاحب سپیشل د ریواج ایس خبره بار بار کړې ده او د دوی د پنجاب سره او د موجوده حکومت دوا غدا خوایشو چې په دې اصلاحاتو کې موږ ریواج ایس په سنه سره شکل کې وساتو اوس د سورز خبره ده انتظار کوو چې هم کلیر صفه خبره وای چې په 2018 کې ونمایندګي ورکو قسم لوکي های کورٹ سپریم کورٹ اختیارات پر ورک لکیږي خو فل اختیارات پر ورک لکیږي لکه زه تاسو ته یو مثال ترکوم اوس د باجول د کورمی د آی بی پیز یو کیس په های کورٹ کې شروع دی چې په هغه کې دغه خلک دومره بې درې شوی دي چې هغه کورونه وران دي او په پیښور کې مختلف ځایونو کې در په در دي خو د بنیادی حقوقو په بنیاد باندې های کورٹ هغه ته سټی ورکړه چې کم کمپلیکس کې هغه اوس پراته دي اوس د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره د کمنټس د پاره سشتنه های کورټ ته ورکی اوس که د پیر بل ورځ د های کورټ اختیارات راغلل نو دا سه یو کیس غونته کې بدلته په سوالو کې شونه په زرغوز کې شونه په های کورټ سپریم کورټ ته راوځي چې ما سره کوم د زیاتې کیږي ما سره کوم د زیاتې کیږي نو د ټی کورټ هولډر دغه ادارې دغه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ هغه دی یو خبره ته سوچ او فکر کوي او هغه دا کوشش کوي چې دا ریفارمز کله راشي دا به موږ ناکام کړو څنګه نو هغه کې بیا ریواج ایکس کوم دی یو اهم خبره ده چې په هغه کې ټول اختیارات د گورنر سره دي فیډریشن په هغه کې انوال دی د فیډریشن د مرکز د وفاق نه بغیر دلته هیڅ قسمه سکار نشي کېدلی هغه کې د عدلي د عدالت هغه صحیح صورت یو شکل یو سټیټس نه دی ورکړل شوی چې موږ د کوم عدالت خبره کوو په هغه کې د های کورټ د سپریم کورټ د تلو لپاره خو اومشه یو قدغن پکې اومشه چې داخله کلی شي دا نشي کېدلی دا د فلانکی ایریا ده دا په فاټا کې فلانکی ایریا ده نو دا یو شکوک او شبهات شته او موږ خپل امینیز باندې یقین دی چې نن هغه د قبایلو نمائندګي کوي هغه ډیر په ذمہوار چوکو باندې ناشتي نو په کار دی چې هغه د دې ریفاند نه د دې اصلاحاتو نه لغ په لوس باندې ځان خبر ساتي او هغه چې دا څه خبر چې هغه کم از کم دې ته رضا نشي اګری نشي کتر د ریزاین او د استعفا پورې خبرې په کار دی چې وري کی
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د قبایلی سیمونه د اف سی آر ختمولو لپاره او دغه د نور پاکستان پرنګ آئینی حقوقو وړلو په خاطر باندې مذهبي ډلې جماعت اسلامي هم د خیبر جنسین پر لانګ مارچ شروع کړی دی او دغه سلسله لا روانه ده نن به د پیښور چې کوم چغلپور سیمه را دا غزینه به یو ځل بیا دی اسلام آباد رخته تک کی د ډیو رادیو خبریال ارشد محمد په رپورټ راکوي
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي کارکونان د پټه اصلاحاتو په حق کې د اسلام آباد په لاره په لانګ مارچ روان شوې دي. د جماعت اسلامي صوبې ویان عبدالواسع وای د دوی لانګ مارچ باب خبر نه شروع شوه او په پیښور اټک او نور ځای پر ځای د غونډو وروسته به سبا مخام اسلام آباد ته رسیږي. تیر ورځ د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلو چې د ګل پورز به پارلیمان ته د پټه اصلاحاتو بل وړاندې کوي، نو بیا په داسې حال د لانګ مارچ څه ضرورت پیښ شو؟ عبدالواسع ځواب څه داسې وایي،
منګا بل پر پاسکو مکم ټیبل کړو به کومې ته تلاله او دا غډینه ټیکټس دی جاری استعمالې دی وجنه زموږ حکومت اعتماد نشته، اعتبار نه لري اوس حکومت باندې چې غیبه دي خپل وادي سره وفا وکي او خپل وعده به سرته ورسي. دې وجنه منګا وایو چې منګا خپل لانګ مارچ به جاری ساتو، حکومت سیار ختم کو، خیبر پختونخوا کې د انضمام اعلان وکړو، موږ باغې ته ویلکم وایو، هر کله وایو زموږ لانګ مارچ به د حکومت خلاف نه بلکې جشن وي.
په دې لانګ مارچ کې زیاتره د جماعت اسلامي کارکونان او د پټاس د کونکو تنظیم غړي شامل وو. د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي پزلی قادر وای د ابسیار تور قانون لاندې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او اوس غواړي چې دغه قانون ختم کړي شي.
قانون نشته، بشری حقوق نشته، انساني حقوق نشته، عدالت نشته، تعلیم نشته، روزګار نشته، دا ټول مشکلات.
بلخو هم په پیښور کې د پټا ګرینډ الاینس غونډه را بلل شوې و. غونډه کې شامل ملک صلاح الدین وای پټا ګرینډ الاینس د اصلاحاتو په حق کې دی، خو دا د قبایلي ولس په خوښه وشي او که حکومت د پټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو پریکړه وکړه نو دوی به پر ضد احتجاج کوي.
چې موږ به احتجاج کوو، موږ به تورې جنډې لګوو، موږ به الیکشن نه بایکاټ کوو، موږ چې نږدې علاقې سمره دي، ملکونه دي، کېدای شي موږ د ملک پریو او موږ د بل نورو ملکونو ته هجرت وکړو.
د پټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا کال 2014 کې کمیټه جوړه کړې شوې وه او د ټولو قبایلي علاقو د ورو وروستو خپل سفارشات جمع کړي دي، کوم چې به د ګل پورز اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو، د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د بیت المقدس د اسرائیل دارالخلافه په توګه باندې د منلو د فیصلې په خلاف باندې په ګردنړۍ کې که احتجاجونه روان دي، خو بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اروپایي هیوادونو سفر کړی دی، خو دغه سفر نه د مطبوعاتي خبرونو تر مخه اندازه کیږي چې هلته ورته څه جواب نه دی ملو شوی. د ډیو رادیو همکار بختور شاه پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
د فرانس صدر ایمانوئل میکرون د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره په پیرس کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي د اسرائیل او فلسطین د جدا جدا ریاستونو جوړېدو د تګلارې ملاتړ کوي. نو موله وای
دپی پلوزیور دیسینی لا فرانس تیان ا سوفلو دوز ایتا ان پی اوک دی فرونتیر انټرنیشنل.
فرانس د اسرائیل او فلسطین په اړه د نړیوالو پیژندلو کلو دننه د جدا جدا ریاستونو په لوي دي او غواړي چې دواړه هیوادونه د یو بل سره په امن کې ژوند وکړي. په دې تناظر کې ما د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته واضح کړه چې زه د صدر ترامپ موجوده فیصله نه منم، کما چې فرانس د نړیوالو قانونونو په ضد ګڼي او د ټولي سیمې لپاره یو خونړی فیصله بولی. د فرانس صدر میکرون په اسرائیلی وزیر اعظم غږ وکړو، قهرېدلی فلسطینیانو لدې ته امن اشاره ورکړي. خاغلی میکرون وایي دا امن د اشارو نه زما مطلب په فلسطینی سیمو کې روانه د یهودانو آبادکاري ودرول دي چې ورسره به فلسطین خبرو ته تیار شي. ما د اسرائیل د وزیر اعظم سره هم دا خبرې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د پیرس د سفر په وخت په دې خبره زور واچو چې بیت المقدس د زمانو نه د اسرائیل پایتخت دی. نوموړی نتنیاهو وای
پیرس از د کیپټل اف فرانس، جرزلم از د کیپټل اف اسرائیل.
لکه څنګه چې پیرس د فرانس پایتخت دی، همدغه شان بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. دا لتیرو دریو زرو کالو راسه د اسرائیل پایتخت وو او د اسرائیلی هیواد جوړېدو پس لتیرو او یو کالو راسه هم بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. هرڅه که د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د امریکې د صدر ترامپ د فیصلې هرکلی کوي او دا خبره په تکرار سره کوي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی، خو د فرانس د صدر میکرون ترڅنګ د یورپی هیوادونو یو شمیر نور مشران هم د بیت المقدس په اړه د صدر ترامپ فیصله غیر قانونی ګڼي او وای دې سره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو راهسې روانې د امن هڅې تالا ترغشي او په منځني ختیځ کې به ورسره نوره هم بدامنی زیاته شي. په عربي نړۍ او اسلامي هیوادونو کې د امریکې د صدر ډانلډ ترامپ د فیصلې په ضد د احتجاجونو لړۍ د اتوار په ورځ هم روانه وه. د لبنان په سر ښار بیروت کې امنیتی ځواکونو د امریکې د سفارتخانې نه تاو په زرګونو قهرجن مظاهرتیان خورولو لپاره په هغوی اوښکې بیونکي ګیسونه ورویشتل. د اسرائیل د قبضې وروستو په زرګونو فلسطینیان د خپلو کورونو نه د شړلو وروستو هم په لبنان کې دېره دي. د دې ترڅنګ د مراکش په پایتخت رباط او د مصر پایتخت قاهره کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د صدر ترامپ د فیصلې په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. چا چې څو ورځې وړاندې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه د منلو فیصله کړې. په قاهره کې یو وکیل هاشم فاروق وایي بیت المقدس اسلامي او عربي ښار دی او د صدر ترامپ فیصله د ملګرو ملتونو د قرارداد نمبر 131 تر مخه غیر قانوني ده. د امریکې د صدر ډانلډ ترامپ دغه فیصله تیره ورځ د عرب لیگ خارجه وزیرانو هم د یوې غونډې په وخت غیر قانوني وبلله. په قاهره کې د یوې غونډې په وخت د عرب لیگ مشر په اسلامي هیوادونو غږ وکړو کومو هیوادونو چې فلسطین لا تر دې د منندې تسلیم کړي هغه دې هم زر تر زره فلسطین تسلیم کړي او بیت المقدس دې د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني. د ترکی صدر طیب اردوان چې د اسلامي هیوادونو د سازمان یا او آی سی مشري هم کوي ویلي دي ډیر زر به د صدر ترامپ د فیصلې په ضد د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی غونډه هم روبلي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی او اوس تر سره نړیوالو مطبوعاتو کې چې کوم اهم موضوع د ډیوه ریډیو مختار خلیل راغستی را اوس تاسو لپاره چې کوم دی ترجمه کړی را تاسو سره شریکو.
په ایران کې د اسلامي انقلاب د راتلو د ډومبای ورځې نه د امریکې او د اسرائیل خلاف د ایرانیانو په دشمنۍ او تربګنۍ کې تر اوسه پورې څه فرق نه دی راغلی. په کال 1981 کې د آیت الله امام خمینی په مشرۍ کې د اسلامي انقلابي حکومت د قیام نه راپدی خو د ایران امریکې سره سفارتي تعلقات ختم دي. هر کله چې ایراني قیادت په هیڅ یو موقع د اسرائیل خلاف د انتهایی جذباتو د ښکارا کولو موقع نه ضایع کوي. نن د امریکې په مشهور او رسپانه واشنگټن ټایمز کې د نامتو لیکوال د کارلو مونوز یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د بیت المقدس په حق له د صدر ترامپ اعلان د ایرانی پالیسو په فائدہ کې دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران اسلامي انقلابي قیادت د يهودي مملکت اسرائیل د دنیا د نقشې نه د لری کولو او د فلسطین مسلې له د عالمی مرستې د حاصلولو په پالیسه په سختۍ سره روان دی او د بیت المقدس په حق له د صدر ترامپ تازه بیان به د اسرائیل خلاف د ایران په هلو ځلو کې د ایرانی قیادت لاسونه نور هم مضبوط کړي. ایران د وړاندې نه لبنان کې پروت وسله بند ګوند حزب الله او د فلسطین ترهګر ګوند حماس د اسرائیل خلاف په شا ټپي. دوی ټولو د وړاندې نه د بیت المقدس په حق له د صدر ترامپ د پالیسۍ په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ایران خارجه وزارت خپل تازه بیان کې ویلي دي چې بیت المقدس د صهیونی ریاست د دارالخلافه په حیثیت کې د منلو د امریکې اعلان به سیمه کې د امن او محکمتیا پر راوستو کې هیڅ مثبت کردار ادا نه کړي. بیان کې ویلی شوی دی چې د امریکې دا اقدام به فلسطین کې یو نوی انتفاده تحریک راپورته کړي. د حماس مشر اسماعیل هانیا د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د بیت المقدس په حق له د امریکې په اعلان د امریکې او د ګردې مشرقي وسطا سیمې تعلقات د خرابوالي اخیری حد ته رسیدلی دي. واشنگټن ټایمز خپل مضمون کې د ایران د یو نامتو سیاسي تجزیه نگار سعدالله ظاهری د خولې لیکلي دي چې امریکې د بیت المقدس په حق له د خپلې پالیسۍ له ثوابه ایران له د فلسطین په بنیاد د اسرائیل خلاف د یو مضبوط محاذ جوړولو موقع په لاس ورکړی ده، ځکه چې د حماس، حزب الله او د نورو توندلارو ګوندونو مشرانو د امریکې د فیصلې خلاف د وړاندې نه خپلو کې د راغونډېدو بیانونه ورکول شروع کړي دي. د حزب الله نائب لوی سکتر نعیم قاسم خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې خپل پټ مخ راښکاره کړی دی او اوس د فلسطین د مزاحمت تحریک باید چې په ټولو سطحو مضبوط کړی شي. د زیاته کا چې سویلی لبنان هم په دا قسم تحریک آزاد کړی شوی دی او دین واضحه شوی ده چې اسرائیل له ماتې ورکېدی شي. د حزب الله مشر حسن نصرالله کېدی شي چې د نهې په ورځ په ټلویزیون خطاب وکړي. فلسطین کې دننه د اسلامي جهاد نومې د یو ترهګر ګوند یو غړي احمد المدلل د فلسطین اختیاراتي ادارې نه مطالبه کړې ده چې د امن هغه ټولې خبرې ختمې کړي په کومو کې چې امریکا شامله وي.
ګران اوریدونکو، شمالي کوریا ته د ملګرو ملتونو درې کسیز ډلې سفر کړی دی او په دغه ځای کې ملګری ملتونه اوس وایي چې دا د شمالي کوریا سره ښه وخت دی چې امن طرف ته خبرې اترې لاړې شي. د ډیو ریډیو همکار کریم افضل پراساد وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې چې د شمالي کوریا جوهري پروګرام په مسلې دی په سنجیدګۍ سره کار پیل کړي او دا مسله د یووالي سره مخ په وړاندې بوزي. ملګرو ملتونو حاضر وخت د کوریایي جزیرنما مسله په امنناکې طریقې د حل کولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس اپیل وکړو چې د اتفاق سره دې دا مسله حل کړي. زما خیال دی د سلامتي کونسل یووالی دا وخت ډیر مهم دی او زه د سلامتی کونسل ټولو غړو ته په کلکه درخواست کوم چې د اټومي وسلو د ختمولو هدف ته په اتفاق سره ورسی. ملګر ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوتیرس خبرداري ورکړو هغه خلکو ته څوک چې په شمالي کوریا کې شروع شوی محتاط او نازک ډیپلوماسۍ ته زیان رسولو هڅه کوي. زما ذاتی تجربه دا ده چې د چغو سرو ډیپلوماسۍ اکثره ناکامه شي. زه په خپله د محتاط ډیپلوماسۍ کلکه مرسته کوم. دا وخت دا رنګې هلې ځلې روانې دي او په کار نه ده چې دغه ته په ښکته نظر وکتی شي. د ملګرو ملتونو مرستیال سیکرټر جنرال چې د ملګرو ملتونو سیاسي معاملاتو مشري کوي جیفري فیلټمن په نږدې ورځو کې د شمالي کوریا دوره کړې او هغلته یې خارجه وزیر ری یوینګ هو او مرستیال خارجه وزیر پاک میونګ ګوک سره مهم ملاقاتونه کړي. د شمالی کوریا سرکاری میډیا کی سی این ای په خپلو تبصرو کې وایي چې د شمالی کوریا مشران او د ملګرو ملتونو چارواکي دغه ته رضا شوي چې باقاعدګۍ سره به نور ملاقاتونه هم کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي معاملو لپاره مرستیال سیکرټر جنرال څلور ورځې په شمالی کوریا کې تیرې کړې چې مقصد خبرو اترو لپاره لار جوړول دي. د شمالی کوریا میډیا سرګنده کړې چې د جیفري فیلټمن دورې له وجې ملګرو ملتونو او شمالی کوریا ترمنځ د یو بل دریس په سمې طریقې پوهېدو هڅه شوې. جیفري فیلټمن د شمالی کوریا دورې نه واپس راتلو وروسته په دې خبرې زور راوسته چې باید شخړو ته هوا ورکولو په ځای امنناکې ډیپلوماسۍ ته لاره جوړه شي. د ملګرو ملتونو او شمالی کوریا مشرانو ترمنځ تازه ملاقات ته هغې وروسته شوی چې امریکې او سویلي کوریا خپل مشترک هوایی مشکونه پیل کړي. د شمالی کوریا خبری ادارې کی سی این ای تر مخه دا مشکونه د هغې سکیم برخه دي چې پکې ناڅاپي توګه باندې په شمالی کوریا د اټومي حمله امکان دی. جاپان هم تیر ورځ د امریکې هوایی ځواک سره مشترک مشکونه اعلان کړي. شمالی کوریا تیرې میاستې آی سی بی ایم میزایل کامیاب آزموینه کړې. انټر کانټینینټل بالیسټک میزایل یو بر اعظم نه تر بل بر اعظم پورې خپل هدف د ویشتلو توان لري. امریکې په شمول د نړۍ نورو هیوادونو هم د شمالي کوریا په دې آزموینې سختې اندېښنې څرګند کړي.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو د سهارا نه خبرونه هم په دې ځای باندې سرتر سي. نن ماخام شپږ بجې به بیا د ډیو ریډیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو او د خپلو پروګرامونو د موضوعاتو سره راځي. که تاسو هم په دې سپو باندې پاتې شئ نو مشال ریډیو هم د خبرونو پروګرامونو لپاره اوریدلی شئ. زه د خپل پروډوسر کریم افضل او د انجینرانو سره د نجازه غواړم. نو شیروان کلندر مو په لوی الله سپاري، خپل خیال ساتئ.